السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه مایکروفون ستاسو خبرونې ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کیږي چې لوی اختر را روان دی. له اختر نه مخکې د څارویو د بازارونو ګڼه ګوڼه هم شته. تاسو د کورونا د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې سنجوئ؟ د جګړې ښکېلو غاړو څه غواړئ؟ دا پروګرام وروسته پیلېږي. راسره وای اورئ، زنګ ورته را ووهئ. خو اوس پام وکړئ خبرونو ته. نوریاس نوری چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په هرات کې سلما بندي امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندي هاوان 15 مرمۍ ویشتي دي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس وایي بریتانیا به له طالبانو سره کار وکړي که دا ډله په افغانستان کې په قدرت کې شریک شي او د بشري حقونو درناوی وکړي. د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې د چینایي انجینرانو او کارګرانو د سپرلۍ پر یوه بس چاودنه شوې او څو تنه پکې وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د کندهار پر سپین بولډک بندر د طالبانو برید په شا وتنباوه. د دې وزارت ویان طارق آریان فرانس پرس اژانس ته ویلي چې وسلوالو طالبانو بندر ته نږدې سیمه کې یو څه تحرکات درلودل، خو امنیتي ځواکونو یې مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت پر دې بندر د طالبانو د برید په شا تنبولو خبره وروسته له هغې کوي چې طالبانو نن سهار وختي ادعا وکړه چې سپین بولډک بندر یې تر کنټرول لاندې راوستی دی. د سپین بولډک او چمن ترمنځ لاره یوه د سوداګرۍ مهمه لاره ده چې د چارواکو په وینا د ورځې په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 900 لارې پرې تېرېږي. په دې وروستیو کې طالبانو په هرات کې اسلام کلا او تورغوندي، په کندز کې شیرخان او په فراه کې ابو ناصر بندرونه تر کنټرول لاندې راوستي دي. په هرات کې د سلما بندې امنیتي چارو یو مسؤل وایي له تېرې ورځې راهیسې وسلوالو طالبانو پر دې بندې هاوان 15 مرمۍ ویشتي دي. دغه چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویلي چې که طالبان دغو بریدونو ته دوام ورکړي، د سلما بندې تاسیساتو د ورانی خطر زیات دی. د سلما بند چې د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې پروت دی، له څلورو خواوو وسلوالو طالبانو محاصره کړی. په وروستیو ورځو کې د دې بند شاوخوا له 10 زیاتې امنیتي پوستې طالبانو نیولې دي. دغه امنیتي چارواکي دغه راز ویلي چې سلما بند له موجوده ګواښونو د هرات سیمه ییزې اداره او په کابل کې جګپوړي چارواکي هم خبر کړي او له هغوی سیمې ته د نورو مرستندویو ځواکونو د ورلیږلو غوښتنه کړې، خو تر اوسه پورې دا غوښتنه نه ده عملي شوې. تر دې مخکې د دې بندې امنیتي کنډک قمندان علا محمد اندړ هم ازادي راډیو ته ورته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو چې د طالبانو په لیکو کې داسې بهرنۍ کړۍ شته چې غواړي دغه بند تخریب کړي. طالبانو تر اوسه سلما بند ته د متوجه ګواښونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې پر ځان د ټولګټو تاسیساتو د ورانولو لګول شوي تورونه رد کړي دي. سلما بند چې په 1995 کال د رغونې چارې بشپړې شوي، د افغانستان په لویدیځ کې د حریر رود او مرغاب د اوبو د حوزې تر ټولو لوی او مهم بند دی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس وایي بریتانیا به له طالبانو سره کار وکړي که دا ډله په افغانستان کې په قدرت کې شریک شي او د بشري حقونو درناوی وکړي. والس دا خبره بریتانوي ډلې تلګراف ورځپاڼې ته کړې او ویلي دي له دې پرته چې راتلونکی حکومت به څه بڼه ولري، که هغه د مهمو نړیوالو نورمونو رعایت وکړي، د بریتانیا حکومت به ورسره کار وکړي. والس دغه راز ویلي چې د سولې ټولې پروسې بالاخره دا اړتیا په ډاګه کوي چې له دښمن سره روغه وشي. په عین حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان دولت او طالبانو غوښتي دي چې د یوه انتقالي ائتلافي حکومت جوړولو لپاره با مفهومه خبرې پیل کړي. دا خبره د روسي ریا نوستي خبري آژانس د روسي د بهرنیو چارو وزارت له قوله کړې ده. د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د شانګهای د همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې یو ګډونوال دی چې د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه نن کوربنه ده. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم ګډون کړی او د بحث یوه موضوع به هم په دې سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب پر مسلې څرخي. په اوس وخت کې افغانستان د دې اته کسیز سازمان څارونکی غړی دی. د پاکستان په شمال کې چین پولې ته نږدې د اوبو د برېښنا د یوې پروژې د چینایي انجینرانو او کارګرانو د سپرلۍ پر یوه بس چاودنه شوې او څو تنه پکې وژل شوي دي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د داسو پروژې تطبیق د چین د یوه کمربند یوې لارې د سترې پروژې یوه برخه ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې په دې پیښې کې د شپږو چینایانو او دو پاکستاني پوځیانو په ګډون لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. په سیمه کې یو پاکستاني جګپوړي چارواکي د خپل نوم نه افشا کېدو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دغه بس له دیرشو زیات چینایي انجینران د داسو ښار په شمال کې له یو کم څخه د داسو بند ته لیږدول. د پاکستان جیو ټلویزیون د رسمي سرچینو په حواله د وژل شو شمیر لس تنه ښودلی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. څلور ایراني وګړي په متحدو ایالتونو کې د یو دیره ژورنالیست د تښتولو په هدف د دسیسې جوړولو په تور په نیویارک کې محاکمه کیږي. ویل کیږي دې ژورنالیست د ایران د حکومت لخوا د شویو بشري سرغړونو په اړه تبلیغات کول. د امریکا د عدلي وزارت پرون د جولای په 14 په یو بیان کې وویل مشکوک تورن یو د ایران د استخباراتو افسر او درې نور د ایران د استخباراتو د اړوندې یوې شبکې غړي وو چې د چارواکو د ادعاو له مخې د ایران د حکومت په مرسته یې د دې ژورنالیست د تښتولو پلان جوړ کړی و. د عدلي وزارت په بیان کې د ژورنالیست نوم نه دی اخیستل شوی، خو دومره ویل شوی چې د نیویارک د بروکلین سیمې اوسیدونکی ایراني ول اصل امریکایی دی. بیان زیاتوي چې تورن غوښتل برمته له ځان سره ایران ته بوزي. په کیوبا کې چارواکو د رواني اونۍ په پیل کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د یوه کس مړینه تایید کړې ده. د کیوبا د کورنیو چارو وزارت پرون سه شنبې په یو بیان کې وویل چې د دوشنبې په ورځ پلازمېنې هوانا ته په یوه نږدې ناحیه کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ په اخو ډب کې یو تن وژل شوی دی. په بیان کې د وژل شوي 16 کلن سړي نوم دیوبس لاورینسو تجیدا ښودل شوی. په بیان کې همداراز د نامعلوم شمېر معترضانو د نیولو یادونه هم شوې ده. ولسمشر میګویل دیاز کانیل ویلی چې په روانو مظاهرو کې د امریکا لاس دی. هغه ویلي چې امریکا د اقتصاد په وسیله د زندۍ کولو د پالیسۍ له لارې په کیوبا کې ټولنیزه بې امنیتي پاروي. د نړۍ په ځینو هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې نه دي واکسین شوي د کورونا وایرس د هندي بڼې یا دلتا د سرایت راپورونه ورکړل شوي دي. د کولمبیا، اندونیزیا، بریتانیا، اسپانیا او امریکا روغتیایي چارواکو پرون د ورځې له 10,000 زیات نوي موارد تایید کړل. د دې هیوادونو چارواکو له خلکو په ټینګار سره غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي او وایي چې د کورونا د دلتا بڼې ډیری نوي موارد په هغو سیمو کې لیدل شوي چې د واکسیناسیون کچه پکې ټیټه ده. په امریکا کې په تیرو دریو اونیو کې د کورونا د مثبتو مواردو شمیر دوه چنده زیات شوی دی، که څه هم په جنوري میاشت کې چې دا ناروغي په چټکۍ سره په خپرېدو وه د ورځنیو مثبتو مواردو شمیر حتی 2.5 لک ته رسېدلی و. د کورونا د دلتا بڼې د مواردو د زیاتېدو راپور د نړۍ په نورو هیوادونو لکه استرالیا، جنوبي کوریا، مالیزیا او ترکیه کې هم ورکړل شوی دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه زما په نظر کې ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده
زما نظر دغه ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان روغتیایی چارواکي وای چې لا هم د غلطه د کورونا پیښې مخ په بره روانې دي. له دې سره هم حاله داسې اندېښنې هم شته چې ممکن د لوی اختر په شپو ورځو او تر هغه وړاندې د څارویو په بازارونو کې ګڼه ګوڼه د دې ویروس له لا خپرېدو سره مرسته وکړي. د دوی سپارښتنه دا ده چې ولس تر ډېره حده له تګ راتګونو ډډه وکړي او د ګڼې ګوڼې ځایونو کې د خپله خوله او پوزه پټه وساتي. تاسې د کورونا له شره د خوندیتوب کومې لارې چارې کاروئ؟ ستاسې په باور د اختر په شپو ورځو کې عامو کسانو ته څه کول پکار دي؟ تاسې په دې شپو ورځو کې د جګړې په ښکېلو خواوو څه غږ کوئ؟ مایکروفون ستاسې خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله چارو متخصص او په افغان جاپان روغتون کې د انتاني څانګې مسؤل ډاکټر میړنای برادزای. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې خپرونې ته زنګ راووهئ، د موضوع په اړه نظر را سره شریک کړئ او کچیرې کومه پوښتنه هم لرئ ډاکټر صاحب برادزای به درته ځواب کړي. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 چیرته یو نړیوال شمیره هم اعلانوم ک کوم افغانان له افغانستان بهر وی او غوړی موږ سره اړیکه ونیسي 00420211 4100. تخنیکی همکار میر احمد صافی اشاره کوي چې ډاکټر صاحب برادزای استودیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي لومړی بیرې دی پایل کو چې تاسو په افغان جاپان روغتون کې کار کوي، سر و کار مو د کورونا له ناروغانو سره دی، روختون کې د کورونا له ناروغانو هم څرک لګیږي چې دا ویروس یا دغه ناروغي په کوم حد کې ده. اوس د روختون وضعیت څنګه دی؟ ناروغان په کوم وضعیت کې دي او پیښې په کومې خوا روانې دي؟ مهرباني.
لږین صاحب سلامونه تاسو ته، تاسو د رادیو همکارانو ته، همدارنګه ټولو اوریدونکو ته. د دې وخت چې روغ او جوړ شي گئی، اوس مهال د کورونا کومې پیښې چې دي په افغانستان روغتون ته چې دوی مراجعه کوي، نو نسبت نورو هفتو ته دغه پیښو کې کمبود راغلی دی. دلته مریضان او مراجعین زموږ کم شوي دي، خو ولې په دومره فرق باندې چې اوس کوم مریضان موږ ته مراجعه کوي، د دې مریضانو صحي وضعیت بیخي خراب وي. یعنې دوی دغه ناروغي ډېره پرمختللې وي. دوی اکثره په کورونو کې ځانونه قرنټین کړي وي او په خپل صفدوي شروع کړي وي او یا هم په نورو روغتونونو کې وي. نو کله چې دوی وضعیت خرابېږي، نو دوی زموږ روغتون ته را انتقالېږي. نو اوس نسبت نورو ورځو ته درچې ناروغانو تعداد لږ کمبود پکې راغلی، خو ولې مریضان موخیم دي.
بله، او ډاکټر صاحب، زموږ د خبرونې موضوع همدا ده چې اختر را روان دی، دغه پیښې عام روغتیا وزارت وایي چې کمې شوې نه دي او تر اوسه هغه د اوج یا د صعود نقطې ته هم نه دي رسیدلي او مخ په بره روان دي. تاسو څه غواړئ؟ د اختر په شپو ورځو کې ګڼې ګوڼې ډېرې وي، د څارویو بازارونه هم جوړیږي په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې. خلک د اختر د سوداو لپاره حتی یوه اونۍ مخکې ځي بازارونو ته، سوداوې را اخلي، کالي، جامې، نور وچې مې واخلي. تاسو له خلکو څه غواړئ تر څو وکولی شي هم اختر په خوشحالۍ سره ولمانځي او هم په یو ډول سره په خپلو هڅو، په ډیرو کمو هڅو وکولی شي د دې شر ځان خلاص کړي؟
مننه. ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده، چې لوی اختر پر نږدې کېدو دی. نو هیله مو د هیوادوالو څخه دغه ده، که چېرته غواړئ تاسو، ستاسو کورنۍ، ستاسو دوستان خپل مسؤون پاتې شي او تاسو مسؤون پاتې شي، نو د ډېر تک ډډه وکړي. بازارونو ته تک ډېر مه کوئ، په هغه ځایونو کې چې ډېره ګډګوډه وي، د خلکو تعداد زیات وي، نو تاسو کوشش کوئ چې هلته لاړ نه شئ. که یانن بیا هم ډېر ضرورت وي، نو تاسو باید ماسک استعمال کړئ او بار بار خپل لاسونه په اوبو او صابون باندې کم یار چې خورل شوی دی په هغې باندې ومینځل شي. نو د دې لپاره چې تاسو مسؤول پاتې شئ، نو کوشش وکړئ چې ډېر تک بازارونو ته مه کوئ. او بله دا چې لوی اختر دی، نو د لوی اختر لپاره مونږ تاسو قرباني کوو. نو د قربانۍ د مال اخیستلو لپاره یا څارویو اخیستلو لپاره چې کله مونږ منډۍ ته ځو، باید ډېر محتاط واوسېږو، ډېر زیات احتیاط وکړو، ډېر وخت هلته تېر نه کړو او نه ډېر د بې ځایه ګرځېدلو څخه په منډۍ کې ډډه وکړو. ځکه چې د کورونا تر څنګ اوس یو بل اختلاط د کورونا چې ورته وي، یا کمپلیکیشن چې د کورونا ورته وي، دا په پیدا کېږي هغه خلکو کې چې کووډ تېر کړی وي، یا معافیت سیستم ضعیف وي. نو دغه فنګس چې کوم دی، تور فنګس ورته وایي، دغه ناروغي اکثره د حیواناتو د بقیاو څخه یا هغه ځایونو کې چې ډېر رطوبت وي هغه ځای کې پیدا کېږي. نو کوشش کوئ که چېرته تاسو څاروي اخیستلو لپاره هم تللی، نو ماسک استعمال کړئ، دستکش استعمال کړئ، دا ډېره بهتره ده. او کله چې د هغې ځای هېڅ څخه بهتره تللی، نو تاسو باید خپل لاسونه انتیسیپټیک هر یو چې وي یا په صابون او په وان پاک ومینځئ.
دغه تور فنګس ته مو اشاره وکړه، عام روغتیا وزارت هم په اړه اندېښنه ښودلې، دا له کومې کورنۍ نه ده دا ویروس؟ کله ګاوریدونکو ته دا هم واضح کړئ، او د انتقال شرایط څه رقم دي؟ ساري ده لکه کورونا غوندې او کنه په نورو لارو چارو له یو کس نه بل کس ته انتقالېږي؟ که څه هم پېښې ډېرې کمې دي، ممکن دومره د اندېښنې وړ نه وي.
بلې، تور فنګس یا بلک فنګس ورته وي، یا په دری کې ورته خارچي سیا په نامه وي، دغه یو فنګسي ناروغي ده چې دا د پخوا هم د ناروغي وجود درلوده. یعنې یو نوې ناروغي نه ده چې اوس پیدا شوې ده، د پخوا نه دا ناروغي په دې نړۍ کې شته دی. او د دې عامل چې دی، دا د موکور میکوزس په نامه باندې یادیږي، چې د همدغې فنګس دا پیدا کېږي. او دغه فنګسونه زموږ ستاسو په ټول چاپېریال کې وجود لري، خو دا په هغه چا باندې حمله کوي د کومو خلکو چې معافیت ډېر ضعیف شوی وي، یا هغه خلک چې د کورونا تېره کړې وي، او د کورونا د کله چې دی په کورونا باندې اخته وي او دی خپله تداوي شروع کړې وي، او په دې کې ډېر سیرایډ اغېستې وي، سیرایډ خپله معافیتي سیستم ضعیفه کوي، نو دا په دغه خلکو باندې حمله کوي. همدارنګه د کورونا تر څنګ دوی شکر ناروغي ولري، شکر کنټرولېږي نه، مزمن شکر ولري، او د دې تر څنګ ایچ آی وي یا ایډز ولري، یا همدارنګه سرطاني ناروغي ولري، د دې اشخاصو معافیت سیستم ډېر ضعیفه شوی وي. نو چې دوی معافیت سیستم ضعیفه شي، نو دغه فنګس کولی شي چې دوی وجود ته کله داخل شي او د دوی مافیت سیستم ضعیف وي، نو د ناروغي باندې اخته کول شي. نو اوس لپاره دغه اشخاص ورته مساعد دي چې مافیت سیستم ډېر ضعیف دی، او د دې انتقال چې دی د مستقیم د تماس لارې نه انتقالېږي. د دې فنګسونو سپورونه چې دي د آزاد هوا له لارې موږ کولی شو چې موږ په تنفس کې واخلو او موږ یې خپل بدن ته ننوسو، او دا د پروتوکولونو لري او همدارنګه مختلف سیستمونه هم د کولی شي مصرف کړي.
کور مودن ډاکټر صاحب، تاسو بر اثر پاتې ورځو اوریدونکو بر واخلو چې دوی څه وایي، دوی کوم لارې چارې سنجوي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ محترم ګوډی سر ته په فضوال او سلام نو وایم تاسو لا سلام ته لینا.
او مهرباني وکړئ زموږ موضوع ما حتمان اوریدل دا تاسو د کورونا د احتمالي مخنیوي د لارو چارو لپاره څه کوي او اختر هم را روان ده، څه غواړي د جنگ له خلکو خواونه او د غرض له عام ولسنه؟
یاره لوګین الله کریستار تو وای ما کورونا مورنه خو به هیڅ نه لای صغیره د دومره جنگ کې لګی چې به هر ورځ جنگ دی. کورونا شکردار کړو، کورونا خو له راغله د ځالک اسانه زیک زیات په بین پټله تقریبا تصویر کی هغه څه از سنگیر و بڑی سے ودا ډیر ځات دی دمن زې بوت لمړی کړه او ځوانان رس پر څوک نه یو ساته ضرورت یا سوال او ډیر ځنګ دی چې ګورو دین لاره اخر مخترم چانه دی په یاد او هغه ځنګ کې ستیل اسنو.
نو څه غواړی تاسو؟ کورونا مو ویل چې تقریبا د کلی کور سپینګیری چې برکتونه دی هغه در نواخستل او جګړه هم روانه ده. جګړه بیا تر ډیره متاسفانه چې ځوانان وژنې، ځکه دواړه طرف ته ځوانان دي. څه غواړی تاسو د اختر په شپو ورځو کې؟ معمولا اوربندونه کیږي، اما تاسو څه غواړی د جنگ ښکېلو غاړو نه له طالبانو له حکومت نه؟
لوګیلا زما واسه چې ری دی او ری دوړو چې ځوان نه دا غواړم چې به دا اختر نور اوربند نه کی دا اختر بری ورنګ د اوربند چې دا اختر دی ورنګ موږ د اختر په قرار سره چې نور کې نه کانی جان دې خپل ځو دا درې ورځې د اختر نوربند وټانې چې بیا یې بر بازار خایب وسره کړی اوسه.
بله کور مودان، ډیره مننه د دې اوریدونکو نظر واوریدل شو. ورزو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي رادیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماړی کني ولې؟
خصوصاله سمارای ول سوالای نه چې په حال پلی شیر ول سوالای کې د جنگ نه راکړ شي وړي کمی نیوالې نه.
تاسو د جنگ عملا قربانی چې کډوالۍ ته اړ کړی، مهرباني وکړئ د کورونا د مخنیوي په لارو چارو راته وغږیږئ چې تاسو چې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي یا د بې ځایه کېدنې شپې ورځې تیروي، څومره امکانات لري، څومره د کورونا په اړه باندې خبر یې، او اختر ته مو څه چمتووالی نیولی؟ څه به کوئ؟
کورونا دومره نه یې ځپلې، ځکه چې کورونا زموږ د کورنۍ په ټولو غړو تېره شوې ده. خو موږ جنگ ډېر ځپلې یو، باید دلته جنگ ورک شي. کورونا خو یو خدایي وفات ده چې راغلی دی، خو دلته جنگ چې ده د خلکو په لاسونو کې ده، باید دا ختم شي. دا موږ غوښتنه لرو. نور کورونا خو یو وفات ده، دا راغلی ده، د دې نه به چېرته وتې؟ خو جنگ نه بس در په درې خاورې په سرې ماشومان دي او شګارې ته پرته یو. بس موږ د جنگ د دواړو خاړو غواړو نه دا هیله کوو چې جنگ نه را بس کړي. دا وژنې تا ته بس کړي، دا ته نه ته جان ور کوي، سوله وکړي.
بله کور مودان، د دې اوریدونکو نظر واوریدل شو. ورزو بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه.
دا ازادي راډیو ته تاسو السلام علیکم. دا نور خاص کې له سوالې دا شکول سې له مستان ول خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
دا مامله دا کورونا دا ناروغي چې دا ګران زموږ څو وخت راغلي دا او بیا چې یو چاته دا سې ورغلي دا ګران نه دا تاسو دا کوي چاته ورغلي دا ول څو کې دا سره چې دا مار سره کلیست شي.
بله بله کوم پښتنه نظر نه لري. نظر مواوری دل شو. ورزو بل اوریدون کی راخلو، مهربانی وکي ازادي راډیو دا. غاگ مرازی، مهربانی وکي. علیکم السلام، مهربانی.
ورور ازګ عبدالله د پکتکانا عرض ته وړاندې کوم.
راګ مرزي،
د کورونا په اړه کې کته چې ډاکټران غږوي کده خلکو خبرې غږوي په یو پروګرام کې یو دینی عالم درولای او له دینی عالم سره مصاحبه شروع کړي د خدای د رسول احکام به خلکو ته بیان کړي او د دغه ساري مرض ضررونه او تاوانونه به د اسلام او حدیثو له نگاه چې خلکو ته تبلیغ وکړي یہ آغا بھائی ڈیر مؤثر طریقے تو ڈاکٹران رادیو آزادی سے زون سما دغه ڈاکٹر پروگرام عید کے اور ڈاکٹر سرما آغم صاحب سے ماسک واچے ہوئے فیصلہ ہوا ساتھ لکو رچے جبان نما وزئی ڈیر مؤثر خبر ہے بھائی عالمان ہوئی ستا سے عالمان و سرم صاحبہ وہ کئی اور جو قرآن و جہادس لینے گا چاہے خلگو تھا جدو مرد ضرور نہ تشریق ہے اور خلگو کہ بھائی ان شاء اللہ
بلے اما د علماء و مرکیم هم کړی دی نه واز موږ نور رسنیو حتی په لوړه کچه کانفرنسونه هم د علماء جوړ سولاندې علماء خطبو کې مثلا سپارښتنه وکړي خو موږ ډاکټران په ډیر غغو د دې لپاره چې دوی هغه د موضوع په صحیح اړخ ډیر پوي عالمی ممکن هغه دینی اړخونه واضح کی اما هغه خپل د مرض هغه د ویروس چون ویروس ورځ تر بلې بدلیږي نوی نوی بڼې خپلی نو ځکه هغه متخصصین بیا ډیر پراخ لاس لري موږ هم ورنه پوښتنې کولای سو او نظر مو خده چې دینی علما هم په خبرې پوي کې ځکه د موږ تاسو ټولنه اسلامي ده نو خلک د هغو خبرو ته ارزښت ورکوي حتما به موږ په راتلونکو خبرونو کې اکوس زموږ اوریدونکي کې په دې اړه معلومات لري موږ ته دې اړیکه ونیسي خپل نظر د شریکي تاسو مهرباني وکړئ نور کوم نظر لرئ په پکتیکا کې وضعیت د کورونا اوس څرنګه دی د روغتون نه خبر یا نه خبر
کورونا چې مرض خبر یو په کم تعداد نفرې نیولې دي دوه او درېو نفرو په مرګ عمر باندې خبر یم نور په چا باندې نوې خبر سي نیولې دي داسې تعداد نه در راته معلوم او خلک ماسکونه نه استعمالوي منډۍ د غواوو د حیواناتو کې هم څوک ماسکونه نه استعمالوي حتی په شپخانه کې ډاکتران د پکتیکا د شوند مرکزي شپخانه کې د اکثره ډاکتران ماسکونه نه استعمالوي
مننه کور مودان ممکن واکسینونه کړی وی او ځان خوندي احساسي د دې اوریدونکو نظر هم واوریدل شو یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني
وره هو تاسو دې څه خبرې وکړم د دې او ما خو نه څه څه نه خدای ته په قدر او خدای دې مراد ته دا وکړي څخه ته لکه زه هم تعالی فرمیږه دا اوردان دغه د اکثر کده اکثر کې ورځې دي مسلمانانو مریضان دي ټول په کورو کې تاسو دې دا زه غواړم کدا د خدای په پاره خلک په باندې رحم یې او لږ انصاف وکړي دا اوردان د کده په دغه خني
تاسو کوم ځای کې اوسئ او څومره کړيږي دا محل له جګړو څه ځانونه در اړولې جګړې
دا خو تاسو له غوا ځانونه خو په خدای چې هر مسلمان ته ځان اوله افغانستان ته موږ ستنې خو ځان اوله نن یو خو هم له بل خوا نه په قبر او کورونا خو خو دا وایي چې زه خو ته په تاسو خو په خدای مرز ده او بل دغه د وګړو لاته په خدای ته چې مسلمان خو به نه په خپل سره دین سره کې ما مانو مال رحمان د قبر کې څه څه دا ځنګونه مونږه خدای په ستړي او د مابان ته خدای په روح او سره او سره مسلمانان په قرار شي وي
په دې هله چمداس یو څه وسی وس خو نن مو حتمان تاسو خبر اوریدلې چې یو پلاوی د جمعې پور ازي عبدالله به مشرکی ډېر احتمال ده چې دوه هتلار سره طالبانو سره وګوري او پرون مو د پخوانی ولسمشر خبرې هم واورید د خاغلی حامد کرزی چې ویلې د سولې په برخه کې نوی خبرونه پر لار دي په دې هله چې همدې اختر کې حداقل خه خبرونه واورو او لکه څنګه چې ولس هم ورته تګی دی حداقل اوربندو سیالان محاله یا اوږد محاله مننه نظر مو واوریدل شي او بل اوریدونکو راخلو بیا ورزو ډاکټر صاحب ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
سلام علیکم کوم محترم جوړ یا په خیره
علیکم السلام مهرباني وکړئ کوم ځای نه ماډی کني ولیدا او د خبرونه د موضوع په اړه څه نظر لرئ
اني چې د بادغه سمې اني کني ولا ستان سره دا ډاکټران مبارکان چې دا علماء دي او د خپل علم او شو تشریعات او د ملت تور کړی دي او د ملت چې هغه کړی دي او خپل غاړي خلاص کړی دي کورونا خو یو بد مرض دی بد پدیده ده او مسلمانان وسره اخته دي زخپل د سلوش په تکالو سره یې زخپل نیولې ما او د دې په غو لا شوونه می عمل کړی دي الحمدلله روغ جوړ یم او جوړ شوی یم د کور نور پامین یم رسنیول یغه الحمدلله شدی او دا به شکی ان شاء الله او کومه د سی په سل کې یو دوا او دا غټه کورونا چې د صاحب د غلې د غرب اف افغانستان خلک ټکور ټکور مهاجر او در بدر کړه وسن جنگ روان دی چې د دواړو طرف څخه دا چې اول دغه اشرف غنی او دغه ټوله کابینه څخه دغه اله پاله چې پلانې دي ماته کومه کرا کې پلانې دي ماته راشي تر ټول خپل افغانان د تشدي خپل افغانانو پر فرض لاس تیر کی د سولې دی وکی ژرتره دی وکی چې سبا یې کوي نن دی وکی چې دا یو دی بند شي د افغانستان خلک ته خپل فکر دی وشکالي دی یو خو دا جنگ د بلی خو دا کورونا د بلی خو دا دغه چې پارون دا خبرې احمد کرزی وکړي نه ته دی خدای خیر ورکړي ژرتره دی ورشي د طالبانو خبرې دی ومني طالبان د شاته نغواړي روفي نغواړي باشي نغواړي حکومت نغواړي او اسلامي حکومت غواړي خدای دې ورسره قبول کړي دا خو یو خبره بل د سایمن د طالبانو بنجان وری لکی دا بل خبره قربان د طالبان وکی بلای ترکانه ته فوري سایمن افغانان هیڅوک نه وژني نو طالبان د باندې خدای جنگ ته فلسوي جنگ دی دا مجبور او دا څخه یې ګونتنامو ته شولې بغرام ته یو وی سایمن د شرخي په واچو ول په افغانستان کې ځای نه درلود دا د مجبوري ژوند څه دی وکي نو اوس تر کومه د ځان خلک نه تعریف یې ځانو نه نه ځانو چې موږ سره د کوي بالا او له سوالي خلاص شي بندرونه دوی په لاس کې دي دوی خو آماده دي وصول ته خدای خیر او فدار کې شي ارزه شر د نو ډاکټر عبدالله ورته آماده سي د خدای پر لاس کې آماده نه سي دا د رسوایی
کور مودان
او ملت او ستاسو مقابل کې دي اولاد دي او د ملت د غفارون نه عرب لري او د دمخه د بادغس په یلات کې یو ولس کا سلاکه دا يرانه راتله د مدرسو طالبان دا يرانه تخپل کورو ته راتله چې موږ نخپل کورو تخپل وطن ته پر لار باندې ټینګ کړه حالت شهیدان کړه ټول یې مشتره وړه نو دغه ورته مخه یو هغه مرشي لکېمو او تاسو دا د ګناه خلک د مصالح کورشته اړشته یې زوی لري طالبان دا مو یله وسه من دا دولت هم خیر وشه دا د نه هیڅ په لاس یې راځي وځي
سلامات سیدیره مننه نظر مو اوریدل شو د اوریدونکو چې ویلې د جګړې خلې غاړې باید فرصت لاله سورنه کی او د جګړې د پاتې رسیدو لپاره لاس پکار شي ډیر مننه اوریدونکو تاسو به ورسته بیا هم راوخت اوس به ورسو ډاکټر صاحب ترابزیتا برادزیتا په بخنه سره برادزای صاحب تاسو اتمند دي اوریدونکو نظرونه هم اوریدل دي راځي لدې پیل کو چې کچیرته جګړه نه وي امنیت وي خوندیتوب وي د کورونا د مبارزې لار چارې په فکر نه کوي چې ډېرې ښې عملی سي
او بالکل کچیرته په دیواد کې جګړه ونه شيږي او زمونږ په هیواد کې آرامي اوسېږي خلک آرام وي خپلو کارونو کې بوخت وي نو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او صحي پرسنل کولای شي چې د کورونا او فلحال د کورونا او یا د نورو ناروغیو په مقابل کې خپل صحي خدمات کولای شي چې د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسي او هغه هیوادوال چې د مرکز څخه لرې دي په ولایتونو کې دي په کلو کې ژوند کوي نو مونږ کولای شو چې خپل خدمات هغوی ته ورسو او هغوی مونږ چې کوم سپارښتنې لرو هغوی ته وکړو او هغوی کولای شي چې په ډاډه باندې زموږ سپارښتنې واوري او د ځان باندې عملي کړي نو اساسي مشکل اوس دغه دی چې زموږ په هیواد کې په سره ولسوالیو کې ولایتونو کې جنگ دی هغه کوم خدمات چې باید عامو خلکو ته وشي هغه د جنگ له وجې نه کیږي همدا جنگ دې بیل شوی دی چې په هیواد کې نه یوازې کورونا بلکې نور ډېر مرګي ناروغي چې د دوی روزانه د دوی مرګ او میر او د دوی ناروغي د وخت مخکړي دي
بله ا دې وريدونکو پوښتنه هم جواب کوي بیا به وړاندې لار څو غوویل چې یو څوک نه وای په کورونا اخته کیږي د فتن څو کې ستاسو په رښتنه ورته څه دروختون ته د لار چې کور کې دی پاتې سي مهرباني
کله چې په یو شخص کې د کورونا اراده لایم پیدا کیږي ممکن یو شخص کې ټول اراده لایم د کورونا اوسي ممکن شخص داسې وي چې ټول نه دی بعضې لکه که شخص کې تبا زندرزي همدارنګه ټوخی سردردي د بدن سستوالی اصالت دغه لایم پیدا کیږي مخکې له دې نه چې دغه ناروغي د دوی پرمختللې شي باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو په وخت دې تشخیص وشي او په وخت دې تداوی شروع شي که چیرته په وخت باندې موږ تاسو مراجعه ونه کړو چې او په خپل سر باندې دواګانې وکړو نو ممکن دغه دواګانې چې موږ په خپل سر باندې وکړو
دې په ځای چې موږ ته ګټه ورسي توان ورسي. زموږ معافیت سیستم ضعیفه کوي، همدارنګه زموږ ناروغیونه پر مختلفې زموږ وجود مقاومت ضعیفه کوي، وجود هم ورسره ضعیفه کېږي. نو په کار دا ده چې ناروغ او یا هر شخص چې دا علاج باندې پیدا کوي په وخت هغه خپل ډاکټر ته یا یو تجربه ډاکټر ته مراجعه وکړي تر څو پوه تشخیص کړی شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو د دې اوریدونکو په نظرونو کې واورېدل چې دا ډېره واضح خبره ده چې افغانان جنگ ځپلي دي، نو همدا لامل دی چې کورونا ورته یو طبیعي آفت ښکاري. وایي چې د کورونا مرګ خو یعنی ډېر په عزت مرګ دی، یعنی دوی وایي چې جنگ دی ودرېږي کورونا دی وي. ممکن له طبي اړخه داسې نه وي، ځکه هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي باید نور انسانان مخه ونیسي، خصوصا هغه کسان چې په هغه مسلک کې دي. فکر کوي ولې افغانان یو څه د کورونا په وړاندې بې تفاوته دي، او تاسو ورته څه وایئ چې جګړه خو ممکن ودرېږي اما کورونا ممکن تر ډیرو کلونو پورې پاتې شي؟ تاسو هغو افغانانو ته چې یو څه بې تفاوته دي او سپارښتنې نه مراعتوي څه ورته وایئ هغوی ته؟
هغه هوادوال یا هغه افغانان چې کرونا جدي نه نیسي او د دې په اړه باندې بې تفاوته پاتې شوي دي، موږ سره داسې ډېرې پېښې په روغتون کې اوس هم شته دی. د یو فامیل یو شخص یا مور یا پلار یا ورور په کرونا اخته شوي دي، شفخانې ته راوړې دي، بستر کړي دي. موږ بار بار دوی توصیه کوو چې تاسو د مریض خواته ډېر مه راځئ، د مریض پوښتنې ته ډېر مه راځئ، ځکه دوی چې کله مریض روغتون کې بستر کې بې خپلوانو چې خبر شي نو روزانه بې لرې خپلوانو راځي د مریض پوښتنې ته. موږ د دوی مخنیوی کوو چې مه راځئ، خو دوی بیا هم په دې اړه باندې بې تفاوته پاتې کېږي. حتی تر دې پورې بدبختانه دا خبر زه تاسو سره کوم چې دوی مریض په شفاخانه کې بستر یو موږ ته پیواز وایي چې کرونا نشته، داسې خاصې خبرې دي او کرونا نشته دی. حال دا چې د همدغې مریض پیواز یو هفته بعد بل کوټه کې مصرف کېږي. اوس هم موږ زور نه په شفخانه کې بستر لرو چې یو مریض بلې پیواز هغه مریض شوی دی. بار بار مو توصیه کوله چې مه راځئ، کرونا جدي ونیسئ، دوی بې تفاوته پاتې شول. نو هغه هیوادوال چې بې تفاوته پاتې کېږي د کرونا مقابل کې او دوی وایي چې په هیواد کې باید جګړه ختمه شي، ښه خبره ده. په دې باندې باید دوی غور او فکر ولري. جګړه هم د بدبختۍ لامل کېدلی شي او کرونا هم د بدبختۍ لامل کېدلی شي، خو اوس هغه څه چې موږ ترنه ډېر په امان کې نه شو پاتې کېدلی هغه کرونا ده. جګړه ممکن د هیواد په یو برخه کې اوسېږي، په یو ولایت کې اوسېږي، یا په لسو یا په شلو کې اوسېږي، دا نور خو ممکن په امان کې پاتې کېږي. خو ولې کرونا نه پوهېږي چې یو شخص که د افغانستان په یو سر کې شخص په کرونا اخته وي، ممکن هغه کولی شي بل سر کې شخص په کرونا باندې اخته کړي. نو د جګړې نه اوس د کرونا څخه ځان ساتل ډېر مهم دي، ځکه دا زموږ په لاس کې ده. جګړه خو زموږ د نظام په لاس کې ده، نظام باید د هغې په مقابل کې ودرېږي. څوک چې مخالفین دي هغوی سره باید خبرې وشي د سولې په اړه باندې، دا د هغوی کار دی. نو موږ او تاسو په کورونو کې په خپلو کلو کې باید خپلو فامیلونو ته، خپل کورنۍ غړو ته او هغه چې کوم موږ سره دوستان دي، کلیوال دي، هغوی ته موږ دا سپارښتنه وکړو چې راځئ موږ او تاسو د کرونا په مقابل کې جیګ شو، د کرونا په مقابل کې د کرونا سره موږ جګړه وکړو. ټول موږ مسؤل پاتې شو. هغه جګړه داسې ده چې باید دغه صحي ترچیر چې کوم عام روغتیا محترم وزارت او صحي ټیم او همدارنګه د رادیوګانو څخه تلویزیون څخه تاسو ته کېږي، دغه توصیې مراد کړي تر څو تاسو په امن پاتې شئ.
بله ډاکټر صاحب، چون د اختر شپې ورځې دي او د قربانۍ اختر دی، دا پوښتنه هم ممکن د ډېرو اوریدونکو په ذهن کې ورتاو شي چې انسانان خو کرونا انتقالولی سي لیونه بل کس ته، یا به خپله په مریض وي، حداقل خپله د وجود مقاومت کوي، ممکن ویروس انتقال کړی شي. حتی ماشومان هم ویل شوي چې خپله ممکن د کرونا په وړاندې وجود مقاومت ولري، اما د کرونا د ویروس لیږدونکي کیدلی سي ماشومان هم. څاروي چې نن سبا کې مارکیټونو ته راوتلي خلک یې اخلي، د دوی رول د کرونا د انتقال په برخه کې څومره دی؟ یعنی خطر تر کومه حده پورې دی؟
تر کومه بریده چې او څېړنې شوي دي د کرونا یا د نورو ویروسي او انتاني ساري ناروغیو په هکله باندې، دغه اکثره ناروغۍ چې دي یا د مستقیم تماس له وجې انتقالېږي، او یا هم د هغه افرازاتو له وجې چې کله یو ناروغ په یو مثلا په کرونا باندې اخته دی او دغه ناروغ ټوخی کوي، پرنجی کوي، د خپل افرازات چې کوم په ټوخي کې دغه د تنفسي قطرات دغه ذرې چې راوځي، دا ممکن په زموږ خوښه چې کوم وسایل دي په هغې باندې کېږي. که هغه انسان وي، که هغه حیوان وي، که هغه یو بل بے جان ہے او جامد شی پاگے باندې دا تنفسی ذرات موږ د ټوخي په وخت کې کینی، کله چې موږ دغه سره تماس نشو دا غلاس پرستور غو پوس تړو ممکن دغه انتقال شي. او د دې ترڅنګ ځینې ډېری ناروغي دي چې هغه د حیوانات څخه انتقالېدلی شي، اوس یو همدغه بلک سنگس چې ورته وي لکه د خرچ سیاست به مثال ورکوم دغه ناروغي موږ د هغې محیط څخه ځان ته اغوستلی شو په کوم محیط کې چې ډېر څاروي یا حیوانات اوسېږي یا د هغې بقایا وي هغلته موجود اوسېږي یا شنه بوټي اوسېږي یا داسې مرتوب غوندې مردار اوبو ډنډونه وي دغه مرتوبي ساحې وي د هغې څخه موږ انتقالولی شو. اکثره هغه ناروغان چې موږ ته د تور سنگس په لوحه کې راځي اگر چې په موږ سره په روغتون کې پیښې هم ډېرې کمې دي خو بیا هم چې موږ دوی څخه تاریخچه اخلو نو یو مهم ټکی په دې کې دا دی مشترک د ټولو ترمنځ چې دوی اکثره په اطرافو کې ژوند کوي ولایتونو څخه راځي د اطرافو کې ژوند کوي او دوی د هلته د مال سره یا څارویو سره سر کار لري چې د هغوی څخه دغه فنګس ممکن بې اغېستې وي. نو هېوادوالو ته هم توصیه هم دغه ده غوښتنه هم ده ترېنه چې هیله کوو تاسو چې کله منډۍ ته ځئ د خپل لوی اختر مخه ده د قربانۍ مال په خاطر نو تاسو باید ټولې صحیح څېړنې ټولې صحیح توصیې چې شوي دي باید تاسو هغه عملي کړئ په ځان باندې تر څو د هغې څارویو یا د هغې محیط څخه کوم چې د دې فنګس یا د نور ناروغیو لپاره مساعد دی تاسو د هغې ناروغۍ څخه په امان کړئ.
او دغه د فنګس ناروغي خبرونه موضوع هم نه ده خو چون یاد اسفل او سر و کار لري لام دی غنې ګونې سره انتقالیږي څه ډول ناروغي ده لکه کورونا غوندې وژون کې ده او کنه په وجود باندې منفي اثرات کوي بیرته د وژلو کچه یا د مړ کېدو امکانات کم دي په ناروغ کې.
څېړنه ښایي چې دغه یو نادره یعنی ډېره کمه پېښېدونکې ناروغي ده خو ولې وژون کې په دې باندې ډېره ده کله چې یو شخص په دې ناروغي باندې اخته شي دا مختلف ټایپونه لري یو ټایپ چې د رینو سیریبرل په نامه دی فنګس د پوزې لارې یا تنفسي د خولې لارې هاف ته ځي د هاف نه پوزې ته ځي ناروغ ته د پوزې بهیدنه شروع کیږي همدارنګه سترګو ته چیږي د سترګو درد پرسوب او سرواله پیدا کیږي کچیر ته د همدارې لارې دماغ ته انتشار وکړي نو ممکن د بدن ځینې غیر ضروري خپلې وظیفې د لاسه پرېږدي او ناروغ خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو دغه ناروغي ډېره کمه پېښېدونکې ده خو ولې د مرګ فیصدي په هند کې تقریبا د 45% څخه زیاته ښودل شوې ده نو فیصدي د مرګ د دې ناروغۍ نسبت نورو ځینو ناروغیو ته لوړه ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. را سره اوسئ اورېدونکو مایکروفون ستاسو خبرونه ده د کورونا موضوع ته ځانګړې شوې او هغه دا چې تاسو د اختر په شپو ورځو کې چې ګڼه ګوڼه وي د څارویو مارکیټونه وي څنګه له کورونا ځانونه وژغوري.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د صابندې دلدي.
اوریدونکو اړیکه ونیسئ زموږ پروګرام سره خپل نظر راته څرګند کړئ. اوس ورزو اوریدونکو اړیکه نیولې ده مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده لکم ځای نه مو اړیکه نیولې.
د پکتیکا ولایت نه مالک
نیوم. او مهرباني وکړئ پکتیکا ولایت نه نظر مو څه د خبرونه پر موضوع باندې او تاسو څلار چاره کاروي چې په کورونا باندې اخته نشي.
د کورونا وجه خدا وای چې موږ ټول خلک درته پکتیکا کې زیاتره خلک نیولې خپل ما یو دوز وکسین کړین دي دای هم په دې برسره نیولې خلک زیات نیولې دي کنه دې راځي موږ خپل مختوان دوستان چې دی عزیزان هغه هم مرسیوین دي کنه کورونا څخه او کورونا څومره چې دینه د حالات خراب دي پکتیکا کې حالات ډیر خراب دي باید دې غمو چې کوم مرکز باندې ټول لار بندي دي نو یو هغه باید وشي چې موږ هغه وخري حکومت یو خيار ته خوري.
بله او سختره روان دي حتما بازارونه هم د خرن او شاوخوا نور ولایتونو لګنیګونی ډاکوي تګراتګونه زیات دي نو تاسو د اختر په شپو ورځو کې څه غواړئ د جګړې له خلکو خو
مو خدا غواړو چې حکومت خو ګوره حکومت ډیر ځای ته سوي په پکتیکا کې ټول لارې په موږ باندې دي کنه چې د نس پلاجي مخالفت د غزي لار چې کومه ده خلاص شوی ده په موږ باندې الله خراتي حکومت زوب الله حکومت سکوت حالات کې ده نظر حکومت نو کابل خبر ده نو کندهار خبر ده نو پر ازادي راډیو چې پکتیکا کې څه حال ده او څه دا کورونا چې دا کورونا خلک علي مزیک کوي زیات خلک دماغ خپل عزیزان دي کوم مرشوي دي.
بله کور مودان د اوریدونکو نظر واوریدل شو له جګړې په تنګ ویل چې باید پکتیکا غا مخړل سی ور به شو بل اوریدونکو دی مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه.
سلام
علیکم. لګ مو ځای مو لګ بدل کئ اړیکې مو کیفیت ډیر ښه نه ده لګ مو ځای بدل کئ خبرو ته میدامه ورکئ مهرباني اوس غږ مو صاف سو مهرباني وکئ
مال کورنا چنانم یو خطرناک هم بریدونو ډېر سالانې راځم سره کم خلک اوس پوسیم دي نیولې کم دغه ساتې پورته جدا او خطرناک مریض ده او ګورې نو دغه کورنا د الله پاس دغه پاوتونو دغه غوښتنه په دغه
ډېره مننه نظر مو اوریدل شو بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه
السلام علیکم السلام
علیکم مهرباني وکړئ مکتبونه دا ډاکټر صاحب میلمه دی د معرف او لوړو زده کړو مسؤلین نشته خو راتلونکي خپرونه کې به وغږو فکر کوم داسې څه ویلي وو چې کله چې پېښې کمې شي دوی به بېرته د ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي اما تر اوسه هم غوڅه پرېکړه فکر کوم نه ده شوې نور څه پوښتنې لرئ او تاسو خپله چې اوس یا محصلین یا مکتبونه لولئ په کورونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره څه لارې چارې کاروئ یعنی کورونا په اړه باندې پوهاوی درته درکول شوی
نه دلته خو د کورونا په خاطر پوهاوی نه ورکول چې خلک سیره شي او هغه ده چې دا کورونا چېږه کورونا نشته او بعضې کم کم خلک داسې فکر کوي چې کورونا ده تا مونږ ته لارښوونې هم دلته هغه نه دي شوي چې کورونا ده تاسې داسې هغه مراعت کوي دلته ده چې هغه نشته د جدیت په کورونا د خاطره نشته
ښه دغه د اوس خو درته ډاکټر صاحب وویلې بیا به هم درته ووایي په دې له چې تاسو د راډیو له لارې د ډاکټر صاحبانو سپارښتنې عملی کوي ځکه چې د کورونا دا نوې بڼې ویل کېږي چې په تاسف سره چې ځوانانو ته هم خطر دی او وینو چې ورځ تر بلې ځوانان رانه اخلي ور به شو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده او مهرباني وکړئ پښتون صاحب ښه راغلی د خبرونې په موضوع کراته خپل نظر څرګند کړئ
تشکر سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته او تاسو درانه مېلمه ته چې واقعا نو د افغان جاپان د کورونا فارس کې یا په غوښتن کې کار کوي او عمر د ډاکټرانو او ډاکټر صاحبانو څخه د یو قهرمانه په توګه مننه کوم چې واقعا موږ ته آګاهي راکړې ده موږ ته بیلابیلې موضوعګانې راسره کړې دي موږ د دوی په گفتار عمل کړی دی خدای تعالی خپل په پزل خپل په حکم د دوی په لارښوونه سره کړی نو بل خبره دا ده کورونا ما بابر ویلی دی کورونا هغه مرض دی چې مسلمانو کافر نه پیژني ټول نشي سرمایدار هم نشي غریب هم نشي او هغه وروسته د پتیاسو ویل چې تاسو علما مې علمانه کوي چې د قران او د حدیث کورونا کې خبره درته وکی د علما مو بار بار دا خبرې کړي د قران او د حدیث ته نگاه څخه اما افغانان د شیو سرزور خلک دي چندانې واګایي ته پام کوي زما غوړ ان شاء الله
غاګ مرضی پښتون سیبو مهرباني
نو خبره دا ده رب وسو ساشه د بلی موضوع ته لوی مبارک اختر روان دي ساشه د اختر مبارک شي ساشه د تخنیکی همکار دي او بل خبره دا ده لوی مبارک اختر روان دي د لوی اختر مبارک مبارک او راز مبارک زینی د وحدت زینی تویږي نو خدای دې وکړي چې دغه وحدت امت ته پاره دی او الله قرباني کوي د ابراهيم خليل الله مورثه ده نو خدای دې وکړي چې دغه وحدت په ورځ نور د انسان وینه توی نشي د مسلمان په لاس مسلمان وینه زما په ټولو خلکو باندې زغدادي پر دواړو متخاصمو غدلو باندې اول خو دې د ډاکټرانو ته او لارښوونې ته پام وکړي د کورونا په مرض کې چې د حیواناتو د مرض په باره کې دا خو ما بار بار ویلي دي نو رالو زما و ټولو متخاصمو د دواړو متخاصمو ډلو څخه اول خو دې دایمي ور باندې وکړي افغانان ډېر ستړي دي د جنګ ډېر خسته دي برای موږ د شخور نه دی کړی 15 کیلومتر زموږ سره جنگ دی ګوښه دی انو زموږ توپو د لاسه خو نه دی کړی نو وا پر هغه کس 1 کیلومتر جنگ دی ګوښه یا 2 کیلومتر یا په کور کې د اوان مرمۍ مشلي او یا مور کند کیږي پرزن یا پرزن مور بور کیږي یا ناوی کند کیږي دا خو هبسی یا ایتمان باندې د اوان پاسي مشلي هغه پاتې کې ورته ورځي لګتي ورته ورځي وای مور یې مر شو د مرمۍ د زخمه نو دا هغه د البسی نو ما پر دې متخصص فوډو زخ دی من هي سيبنا بناء علم من هي سيب مظلوم علم من هي سيب بيعترف الانسان في والله كل ده يوترف ما اشلا قول رجلا ولا كرا وخد ترباية فوري تدخل جان جان تدي خاتمة وركي افغانان دي زرب وسوزي افغانان فرحال جران وكي وسوزي تدي متوجيشي سولة دي قربة انتياز دي قرباني ده سولة كي ده نجاق دي
ډیر مننه قاری صاحب پښتون وو نظر واوریدل شو بل اوریدونکو د سکایپ لارې را سره د مهرباني وکي ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
سلامونه لودین صاحب محترم تاسو ته او د ازادي راډیو ټوله د پالو ته خاص ځانګړي سلامونه او تخنیک کارته او تاسو ګران ملمنو ته سلامونه کوم
او مهرباني وکي اس فکر کوم صفای صاحب لغمانه یاړې کني وله
مننه لودین صاحب اسدالله صفایم د سندونو کور لغمان دا چې د صحت کارکونکو تزه احترام لرم زه هم چنان د صحت یو وړوکی ډاکټر يم د پخوا په پرتلمه ډیرو خپل وطنوالو ته د فیسبوک لاره وینا کړې ده او امدارنګ په سیتامه او امدارنګ روختونونو کې ما هم خدمات وړاندې کړي دا چې موږ مبارزه کوو مریضان ګورو نو موږ نه ډاریږو خپل وطنوالو ته په هر وخت هر ډګر کې خدمات کړه نو دا چې اختر را روان ده وطنوال باید کورونا جدی ونیسی وژون کې ناروغي ده باید ورته جدی وګورو نو په خوا په پرتل لغمان کې ان شاء الله کنټرول شوی ده نور ولایتو کې ننګرهار کې همدارنګه نور ولایتو کې زخت زیاته ده دا په دې رقم کنټرولېږي چې د ګڼوګوڼې نه ځان وساتو باید عادي ونه ګڼو دا انتان ده دا مستقیما تنفسي لار نه انتقالېږي مونږ به خلکو ته ویلي خو هغوی به ګپ ګڼه د لومړی لودین صاحب محترم که تاسو فکر و دغه اوله صفحه کې کورونا دومره خلک ونه وژل ځکه خلکو ډېره جدي ګڼله ښارونه دوا فاشي شول همدارنګه نور خلکو هم خبره منلی ډاکټر صاحبانو نو اوس چې څومره ورته لطف کوي ورته وایي چې ځان وساتئ خدای ځان نه ساتي لودین صاحب محترم درېیمه صفحه کې ډېر خلک له منځه وړل لودین صاحب محترم بیا هم په اخیره کې ډیره مننه کوم لودین صاحب چې ما ته په خبرونه کې وخت راکړ نو اخیری خبر مې دغه ده چې ځان دې وساتي ډیره وژون کې ناروغه ډیره مننه
کور مو ودان د اوریدونکو نظر مو واورید سپارښتنې درلودې خپلې د روغتیا د برخې او کارکونکو وو وربسو ډاکټر صاحب برادزی ته ډاکټر صاحب تاسو د اوریدونکو تبصرې واورېدلې تاسو خپل هغه اوریدونکو ته چې په اختر کې د یو بل کورونو ته ځي او لا هم به پروا دی غوینه څه غواړي سعید اختر د اما دغه اخترونه خوشاله یغ دي چې سړی ځان جوړوي فکر کوم او د سړی خپل خپلوان جوړوي اما کدا د سړی کورنۍ غړي ناروغان وي ممکن دغه خوشاله هم په دوی ونه لګيږي
خا خبره دا نو دا چې موږ تاسو انانات کې رسم او رواج هم دغه دی چې باید یو بل سره په غم او خدای کې په خوشحالیو کې یو ځای اوسېږو او اختر خو د ټولو مسلمانانو لپاره یو خوشحالي ده نو د دې خوشحالۍ لمانځل داسې کېږي چې باید ټول سره یو ځای اوسېږي د یو بل کره لاړ شي د یو بل میوې وخوري یو بل کورونو ته ورشي مبارکۍ په خاطر خو مشکل اوس دغه دی بدبختانه چې اوس په ټوله نړۍ کې د کرونا پیښې او د کرونا دغه موجونه چې کوم دي لکه اوس تاسو به ټول د دې شاید اوریدلې دې خبرې چې په ایران کې 5 موج لپاره آمدګیری روانه ده پاکستان کې 4 موج لپاره آمدګی روان ده او په افغانستان کې اوس 3 موج روان دي نو که چېرته موږ او تاسو په اختر کې یو بل کر لاړ شو او میلی او کوچ کرونه وو هو دی بل کورون تلړ شو او بي ځای سره ټول سره کی نو تاسو ته نن دا خبره کوم خو راتلون کی ولر کی دې خبره شاهدانه اوسېږي چې افغانستان باندې څلورم موج ملمو اوسېږي که چېرته تاسو دا صحیح پارښتنه عملینه کې پزان باندې او ځنه ونه ساتي او اختر کې دی یو بل د کورون څخه د تګ راتک د خزان منې نکړي او چې کرونه ملي وو هي نو تاسو په دې باندې مطمئنه اوسېږي چې راتلونکي موج په افغانستان کې ډېر خطرناک موجود شي او که تاسو چې تلاړ شئ خلکو کرا اختر یوازې تیر کړئ د خپل ځان سره نو ممکن چې تاسو
راتلونکي لپاره د کورونا هغه کمی پیښې چې په افغانستان کې دي د دې د ختمېدلو شاهد اوسېږو.
ډاکټر صاحب، یو بله موضوع هم ده، خصوصا د کورونا په لومړۍ څپه کې دا ډېره مطرح شو چې وایي ځوانان د وجود مقاومت ښه دی، نو ځوانان نه په اخته کېږي. بیا په دغو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، تر ډیره په ځوانانو یا د ځوانانو په لوبو، د ځوانانو په بوختیاو باندې هم بندیزونه ولګول شول، ځکه وایي که تاسو نه نیسئ یا تاسو د وجود مقاومت سم وي خو تاسو نورو ته دغه مرض انتقالوئ، د کورنۍ هغو غړو ته چې سنونه یې زیات دي. اما دغه درېمه څپه په افغانستان کې موږ وګورو چې ځوان کسان اخلي. مثلا تر ټولو ښه بېلګه یې دغه د افغانستان تکړه لیکوالو د پښتو نصیر احمد احمدي، چې دوه ورځې مخکې له همدې کورونا له امله سترګې پټې کړې. نور هم خاص ملګري دي، ممکن تاسو هم داسې ځوانان په روغتون کې بستر وي یا هم ځوانان وي چې سا یې ورکړې ده. د دغه درېمه څپې چې اوس تر ډیره دلتا باندې هم د دغه ویروس پیدا شوی، تر ډیره له ځوانانو سره هم کار وي. تاسو په روغتون کې څومره ځوانان ناروغان درې چې دا مهال په بسترونه پراته دي؟
موږ په روغتون کې نسبت تیر دوه څپو ته، لمړۍ او دویمه څپې ته، په درېمه څپه کې ډېری ناروغان زموږ ځوانان دي چې موږ ته مراجعه کوي، او اکثر ناروغان چې دي په هغه عمرونو کې دي چې تقریبا د دې عمر دیرشو ته رسېږي یا دیرشو څخه پورته وي، یعنې د څلوېښتو او دیرشو تر منځ دي اکثر ناروغان. داسې موږ سره بستر دي، د دوی عمرونه د ځوانۍ عمرونه دي، د دوی وضعیتونه هم ښه نه دي. ډېری د ناروغانو څخه صحت یابه کېږي، او بعضې هغه ناروغان چې هم عمر د ځوانۍ دي، هم په کوویډ اخته شوی دی، او د دې تر څنګ نور ناروغي ولري، لوړ فشار یا شکر یا داسې نورې عصبي او خطرناکې ناروغي ولري، نو دغه ناروغان خپل ژوند د لاسه ورکوي. نو په درېیمه څپه کې نه یوازې دا چې دغه کرونا د درېیمې څپې چې کومه ده یا دا نوې ډول دلتا، دا یوازې په هغه خلکو باندې تاثیر کوي چې چا عمر ډېر دی، نه، دا ځوانان هم نیسي. مونږ سره زمونږ پرسونل هم ځینې ځوان ډاکټر باندې مونږ سره چې هغوی هم مثبت شوي دي، خو صحي وضعیت د هغوی ښه دی. نو هغه خلک چې د هم ځواني او هم په کورونا اخته شوي او هم دې تر څنګ نورې وژونکې ناروغۍ ولري مزمنې، نو دوی لپاره دا د خطر زنګ دی.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې د پاشې بوته ورورو نږدې کېږو. ښه ده چې لږ زره دغه که څه هم پخوانیو خبرونو کې هم خبرې په شوي خو تکرار حسن بشي، د واکسین په ګټو لږ زره تم شو. د کورونا واکسین هم دا مهال په افغانستان کې روان دی، په کابل ولایتونو کې واکسین خلکو ته ورکول کېږي. دغه واکسین ګټې څه دي؟ صحیح کارمندان ممکن تر ډیره دغه واکسین اخیستی وي، همدا ده چې دغه مرض نښې نښانې کمې پکې لیدل کېږي، او که یې ونیسي هم هومره جدي نه وي لکه عادي مریضان.
بالکل، کله چې نومیز لپاره د کووېډ پیښې په افغانستان کې ثبت شولې، نو خلک ډېر تشویش سره مخ ول، خلک ډېر تشویش ته ورېدل، حتی تر دې پورې چې مجلسونه به خلکو نه کول، یو بل سره به نه مخامخ کېدل، که یو څوک به یو چا سره مخ شو، نو چې کله به هغې نه جدا کېدل، لږې به دا ویره تشویش وه چې یاره ممکن ما دی دا کرونا ځانته اخیستي، یا یو چي لاس لګېدلی ده ما کرونا اخیستي ده. نو د خلکو ذهنونه ډېر خراب شوي ول، خلک ډېر خپله روحیه د لاسه ورکړې وه. نو موږ په هغې وختونو کې خلکو ته ویلې چې تاسو په کرونا کې دوه کارونه کوئ، یو دا دی چې تشویش به نه کوئ، تشویش به نه کوئ، دا کار وکړئ، تشویش مه کوئ. صحیح ده، تشویش بیخي د خپل ځان نه لرې کوي، تاسو کرونا نه وژنئ، تاسو ښه کېږئ، د خلکو روحیه هم قوي کوله. او بل دا چې تاسو کله چې په کرونا اخته شوئ خوراک ډېر وکړئ، ځکه چې د انسان چې څومره خوراک وکړي هماغومره انرژي انسان پیدا کوي، چې انرژي پیدا کړي تنفس دې خوراک کېږي، اغزل نه ټیږي. دغه دوه خبرې مې تاسو کولې. نو اوس چې واکسین د دې لپاره راغلی دی، که چېرته واکسین سل په سلو کې مؤثر ونه اوسېږي د کرونا ناروغانو لپاره، بلکې دا یوه یو روحیه ورکوي انسان ته. انسان په دې فکر کېږي چې ما واکسین وکړو، زه نور په کرونا باندې نه اخته کېږم. دغه عقیده چې موږ کله پیدا کړله په ځان باندې چې یاره ما واکسین وکړل، از ما بدن قوي شو، زه د کرونا څخه باید ونه یېرېږم، موږ او تاسو هېڅکله په کرونا نه اخته کېږو. نو هیله مې د هېوادوالو څخه دغه ده چې د واکسین ګټې زیاتې دي، واکسین وکړئ، ستاسو د بدن معافیت لوړېږي، ورسره ستاسو بدن د کرونا په مقابل کې مقاومت پیدا کوي. او کله چې تاسو واکسین وکړئ، دا پیښې موږ سره ثبت شوي دي، کله چې یو شخص واکسین کړی دی او بیا د کله په کرونا اخته شوی دی، که د دې عمر هم ډېر زیات دی، حتی تر 50 کلونو څخه پورته ناروغان چې ما خپله په دې باندې ریسرچ کړی دی، ما ته انتریسه اخیستې ده، دوی واکسین یو دوز یا دو دوز کړي دي، دوی په کرونا اخته شوي دي بغیر د تبې نه، او لږ درد نه، په هیڅ شي مشکل پیدا راغلی، نو دوی اکسیجن ټیټ شوی نه دی، نو دوی نور مشکلات پیدا شوي دي. ورته وروسته د خپلې قرنطین مودې لس 15 ورځې نه بعد دغه ناروغ بیرته ښه شوی دی. د واکسین ګټې دغه دي، که چېرې تاسو واکسین وکړئ
او تاسو په کورونا بیا هم اخته شوی، نو تاسو به دونه نه پازابې لکه نسبت هغه شخص ته کوم شخص چې واکسین نه دی کړی. ممکن هغه شخص ډېر وځوري، حتی تر دې پورې چې مغز سره لاس وګرېون شي. نو واکسین وکړي، واکسین که چېرته وسونه کوي نو آینده کې به ورته محتاج اوسېږي، ځکه د واکسین ډېر کم دوزونه افغانستان ته راوارد شول، هغه تطبیق شول، د هغې نه بعد بیا راوارد شول، بیا تطبیق شول. داسې نه چې تاسو د واکسین لپاره تصمیم وروسته ونیسئ. نو که چېرته زما غږ هر څوک اوري، زما هیله ده چې تاسو لاړ شئ خپلو نږدې صحي مراکزو ته او ځان ته واکسین تطبیق کړئ، تر څو د دغې ناروغۍ څخه په امان پاتې شئ.
بله، او ډاکټر صاحب، وروستۍ پوښتنه دا چې د ماسک په ګټو کلک زره تام شي، که څه هم په افغانستان کې هوا ګرمه ده، ممکن د ماسک بندول ډیر آسان کار نه وي، خو په دغو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې دا تقریبا 8-9 میاشتې شولې چې ماسکونه جبري دي، که څوک ترانسپورت کې استفاده کوي، عامه ترانسپورت یا یو دکان ته نه وځي، سوپر مارکیټ ته ځي، ماسک جبري دی. دلته یو څه ګټې معنا چلی دل سوي دي. تاسو د ماسک د ګټو په اړه افغانانو ته څه وایي؟ دوی څو کې چې څه رقم خپل خلو پازه پټو ساتي، چې هم ګرمي ډیر پازاب نه کوي، اوند حد اقل د کورونا له شره یو څه ځان وژغوري.
د خوشحالی زه خدا ده چې زمونږ استاسو اکثره هیوادوال اوس لږ علم ته او پوهې ته لږ داسې لاسرسی لري. نوی نسل مو مکمل کمی وي، نو حتی تر ډېر حده پورې تعلیم یافته دی. همدارنګه زمونږ استاسو دغه میډیایي برنامې چې کومې دي، لکه اوس تاسو د ازادي راډیو څخه خلکو اړیکې نیولې، د ډېر لویو ولایتونو څخه، پکتیا څخه، پکتیکا څخه، مونږ د دې غږونه واورېدل. نو دا د ویاړو افتخار دی چې خلک لاسرسی لري دغې وسایلو ته، او دوی دغه صحیح توصیې اوري. د ماسک په اړه به زه دومره ویم، هغه مملکتونه چې پرمختللي دي او د هغوی قانون یو څه ډېر جوړ دی، نو هغوی دغه ماسکونه جبري کړل د خپل خلکو لپاره، او حتی تر دې پورې چې څوک ماسک نه استعمالوي جریمه پرې کېښودله. نو دغه مملکتونه تاسو اوس نظر وکړئ، لومړی کې کورونا سخت وځپل، خو اوس پرې کورونا کنټرول شوی ده. اوس چین وخت کورونا د چین نه شروع شو، ولې چین د اوس کورونا کنټرول شوی ده. همدغسې نور اروپایي هېوادونه چې هغوی په خلکو باندې ماسک جبري کړه، هغوی خپله کورونا کنټرول کړه. د ماسک ګټې زیاتې دي. مخکې یو ګټه به زه بولم تاسو دا ووایم، کله چې یو نفر ماسک ولري، که دی خپله مریض اوسېږي، خو د خپله ناروغي مقابل شخص ته، د فامیل غړو ته، د کور غړي ته، خپلو دوستانو ته، محیط ته نشي خپرولی. نو ماسک جبري کوي په ځان باندې، او په دې باندې مه شرمېږئ.
کور مودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب، د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدو. ډاکټر صاحب، له تاسو نه ډیره ډیره مننه، له اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکې ونیولې. له هغو اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې وم نشو کولای په دې خبرونه کې غږ درته خپور کړو. ان شاء الله راتلونکو خبرونو کې به بیا موږ او تاسو یو، او دغه برنامه به خبرې بسره کوو. تر بیا مو پلوی او بخون کې خدای سپارم. ښه ورځ ولرئ.
شور نہ دی خبر اسرولم دور در کرو دا شور نہ دی خبر دا توپ چ جنگ وڑی دے جنگل زور نہ دی خبر اسرولم دور در کرو دا شور نہ سما بچی لاد گدر رکھی یاد زما بچی لاد گدر گرو رکھی یاد بھی گدر لگے دلی اور دی خبر داتو جنگ وڑی د جنگل زور رو شورن دی خبر سولم گو
کور دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر دسرو لمبو دا غرد رود شورن دی خبر.